سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یوه ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی دی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډېر محدود کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونو د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې ساه ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 9 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندری ویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د دوی د ګډ ژوند ثمره درې لوڼې او درې زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندری وایي. په یوه نوي راپور کې ویل شوي چې په ایران کې لږ تر لږه 24 تنه معترضان په وروستیو مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبري خپرونې په دې راپور کې چې نن خپور شو د دې کسانو نوملړ خپور کړی دی او ویلي دي چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوي دي. دې تور ته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د بشري حقونو پر روان وضعیت د یوې شنونکې نظر اخلو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې هم کتنه کوو. په نورو مسایلو کې سعودي عربستان او چین وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي. د هیواد نوموتې سندرغاړي قمرګل وفات شوه. د هغې د هنری میراث په اړه د هغې له زوی ایمل زاخیل سره خبرې کوو.
د دې هغه خدمت او زحمت چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي.
په تاندې څانګې پروګرام کې به د نورو مسایلو تر څنګ د ځوانانو لپاره د آنلاین دندو په اړه نظریات واورئ.
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د بشري حقوقو ل نړیوالې ورځ سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلې دي چې د افغانانو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوې دي. یونمنن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري کرامت او انساني حقوقو له اړخه اوسني ناورین ته د پایټکی کېږدي. لبلې خوا د بخنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نقص دوام لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بېسارو ننګونو سره مخامخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنۍ واکمن چارواکي باید د دې جواب او حساب ورکړي. یونام زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجه او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سر نیونې او توقیفونه هم مستند کړی دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یونا ما د مشر روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقوقو محدودیت پای ته ورسوي. یونا ما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کېږدي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کېږدي. یونا ما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخ سرغړونې تورن دي. له طالبانو مو د یونا ما د غوښتنو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټول افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خواهی د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او ښاري حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیوال ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing and affront the economy.
لوګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقوقو له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکوت سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی. په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او ونجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقوقونه یې
پر پور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلې دي د افغانانو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوي دي. د پداسال کې د چنن د دسمبر لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقونو ورځ لمانځل کیږي. خو اوس اورو چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو خوندیتوب څومره تامین دی. امید ظاهر مل په کاناډا کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ښځو د حقوقو له فعال شینکی کاروخیل سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې ده.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 1500 را په دې خوا بشر حقوقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبره کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل باندې ولري ترڅو پر ولس پوه شي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوی، ځکه چې دوی د هر شخص سره د خپل ځله او خپل خوخه باندې بشریت تعریفوي او پلیکوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محروم دي، او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري، او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شدیت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوې یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، او مجبور دی چې ورته احترام کوي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې دوی اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي. او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړل چې ابر روز یو څو یو تن قصاص ای واکن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واکن مراد کړی دي. ای ضرورت ده چې په مازر عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په ضرورت نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه رواني دي دی د انسان وژنو. ای هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پراتوسی او یو نفر څنګه په پازاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنه د عام د چي دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنۍ رژیمي مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي، او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري دی د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. او نه دی واخه منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیره او د بشري حقوقو فعاله شینکی کډوخیل و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کولې. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم لرو او ریدو ته را سره وسی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې بلې مسلې ته. د سعودي عربستان او چین مشرانو ویلي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په امن ځاله نه بدلیږي. د سعودي پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جلا غونډو او د خلیج د شورا د همکاریو په سرمشري ځکه د افغانستان پر مسایلو بحث کړي. د طالبانو له چارواکو هم غوښتل شوی دی چې باید د ټولو خلکو د بشري حقونو په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د خلیج د همکاریو شورا د سرمشریزي په اعلامیه کې د افغانستان د اړوندو مسایلو له هغې ډلې امنیت او ثبات او بشري حقونو یادونه شوې ده. دا سرمشریزه پرون په ریاض کې ترسره شوه. د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادونو سربیره د چین ولسمشر شي جن پینګ هم پکې ګډون کړی و. د شورا مشرانو د انرژۍ، اقتصاد، د همکاریو د پراختیا سربیره د سیمې او ترهګرۍ اړوند ځینې مسایل یاد کړل چې افغانستان یوه مهمه برخه وه. په اعلامیه کې مشرانو په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خلیج د شورا مشرانو او چین په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ وکړ چې ډاډ ورکړي د افغانستان خاوره بیا د ترهګرو په امن پټنځای ونه وړي او یا ترې د مخدره موادو کاروبار روان نه وي. په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو، ګټو او ازادیو د تامین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د خلیج د شورا تر سرمشریزي مخکې د ورځې په جریان کې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له جمهور رئیس شي جن پینګ سره په ناسته کې د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس لیکلي چې دواړو لوریو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په چټکتیا خبرې کړي څو په مټې د افغانستان د بشري حالت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم د افغانستان امنیت او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې باید ډاډ حاصل شي افغانستان د ترهګرو او توندلارو په امن ځاله ونه وړي. طالبانو مخکې ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او هم یې ټینګار کړی چې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې کلکه مبارزه کوي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړي دي چې له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لري. له دې ډلې هیوادونو قطر، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او چین له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. قطر له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او دمګړې له طالبانو سره د بهرنیو او لویدیځو چارواکو اکثرې ناستې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. همدارنګه متحده عرب امارات هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هوایي ډګرونو د کنټرول، څار او خدماتو لپاره همکاري کوي. چین بیا له لومړي سره د طالبانو لپاره د همکاریو ډاډ ورکړی او له هغو محدودو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتیک استازولي پکې فعاله ده او طالبانو یې هم له همکاریو هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادرېدو له لارې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین ویلی دی چې له مخکنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه په کافي اندازه غله نه شي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو دانو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ پېښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم دراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیا او ناتو ترمنځ پر وی بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې دا سیونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان نامتو هنرمند سندرغاړي قمرګله پرون د دسمبر په نهمه د کاناډا په تورنټو ښار کې وفات شوه. د هغې زوی ایمل زاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې مور یې د سرطان ناروغي درلوده او په وروستیو کې روغتیایي حالت هم ښه نه و. میرمن قمرګل د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړې وه چې په پښتو او دري یې ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي. محمد خاطر پردیس په یو راپور کې د میرمن قمرګلې ژوند ته کتنه کړې.
خپرنجو دا توري شوي سترګې د تل لپاره پټې او دا غږ د همیش لپاره چپ شو. میرمن قمرګلې په وکلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړه او په نږدې اویا کلنۍ کې مړه شوه. په تیرو شاوخوا شپږو لسیزو کې زرګونه سندرې وویلې او د شهرت لوړ پوړیو ته ورسېده. لومړنۍ سندره یې په ما مین سترګې د سری دي، نن د ډېر ژړلې دي. نه لسګونه کاله وړاندې د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده او ګڼ شمېر مینهوالې پیدا کړل. دېرش کاله وړاندې په راډیو افغانستان کې د ثبت شویو سندرو شمېر 3000 ته رسېده. د میرمن قمرګلې دا سندره چې لا هم ګڼ شمېر مینهوال لري او آن په وست وخت کې ډېری ځوانو سندرغاړو په نویو بڼو ویلې، خو ښایي هغسې خوند پکې نه وي. میرمن قمرګل د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داوود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بیلابیل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یو وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. د قمرګل زوی ایمل زاخیل چې هم یو ځوان سندرغاړی دی، د خپلې مور د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې وي.
ښاغلی زاخیل وایي د مور په لاره ځي او خپلو هنري فعالیتونو ته به دوام ورکوي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغې ځای کاناډا ته کډواله شوه او له تیرو 22 کلونو راهیسې هلته ژوند کوه. مشهور سندرغاړی هارون پاچا د میرمن قمرګل د مړینې خبر ته په اشاره سره وایي چې نوموړي زیاتې ځانګړنې درلودې او تشبیه ډکه نه شي.
قمرګل لسیزي د پښتو موسیقي خدمت وکړل، سندرې وویلې او یو خدغه خپل ځانګړې आवाज او انداز، او بل دغه په سندرو کې د استاد محمدین زاخیل د هنر او دغه کمپوزونو او دغه هارمونیم او باجه خواغه هم شامل ودي، یو ځای کار وکړ.
خغل پاچا وایي د قمرګل سندرو ډیری نارینه او خزینه او هنرمندانو الهام اخیسته او دا کار به لسیز دوام وکړي. میرمن قمرګل له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند سمری درې لونې او درې زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له مشهور سندرغاړو کمپوزرانو و چې څو کاله مخکې مړ شو. قمرګل د ننګرهار ولایت په کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې په کال 1906 د شمریز کې پیدا شوې وه، خو د شاوخوا اویا کلونو په عمر د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه.
د میرمن قمرګلې د هنري میراث او د هغې د ژوند په اړه جزئیات مو د خاطر پردیس په راپور کې واورېده. د میرمن قمرګلې مړینه د افغانستان د هنر او موسیقۍ لپاره څومره لویه ضایع ده؟ بیا هم محمد خاطر پردیس د میرمن قمرګلې له زوی ایمل زاخیل څخه په دې اړه مرکه کړې او ځینې پوښتنې په دې مرکه کې ترې کړې دي.
کم وخت نه چې افغانستان کې رادیو واو ټلویزیون نو، دا خبره د شپېتو کالو نام فکر کوم چې شپېتو کالو پورې رسیږي. د رادیو نه د خپل هنر د ننګرهار د ولایت نه شروع کړی او ډېر د ماشومتوب نه یې سندرې ویلې، تر کوم حده پورې چې بیا د دې هنر شهرت دومره ډېر شو چې په د ښار په سطح باندې د ننګرهار په ښار کې په مازاده جشن یا په دغه محفلو کې به دې ګډون کولو، تر هغې پورې چې افغانستان ملي راډیو هغې وخت کې او د استاد خیال نظر په دې باندې وسو بیا غی ندا خواهش شو چې غی کابل تریشی نو په کابل کې به زما پلار استاد محمدین زاخیل سره د یاشنۍ پیدا شو او د غی شاګرد چې د غی شاګردی او استادی به رسته د دې په واده باندې بدل شو.
د افغانستان د موسیقي او هنر د پاره د میرمن قمرګل مړینه ستاسو په نظر څومره یو لوی ځای تاسو پولیده؟
دا اوس اوس فعلاً چې څومره مسندري د پښتو موسیقي مونږ اورو دی کې بزه ما سره ډیر د موسیقي کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندری اوسما اور ماچ پاپ صلاح نو سندرغاڑی وای او دی خوانی اونر مندانو د افغانستان اصلی اونر ته ډیر زیات خدمت کړی دی نو زدا ډیر یو غټه ځای غنم هغه پدی بانی چی د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلی وغت روسه پورې هم روان دی. ز پدې یقینم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
بله ایمل جان، کدا هم را ته وایست چې تاسو په ټوله کې میرمن قمرګل کله له افغانستان نه کډوالۍ ته مخه کړله؟
وخت چې د افغانستان مشکلات پیدا شو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت هغه وخت کې به از موږ لپاره مشکلات زیات وز ما ورور هغه وخت کې شهید شو او بل ورور می اورک شو لا درک شو مور می ډیر زیات غمونه ولیدل نو موږ مجبور شو چې واد بریدو به هغه وخت کې مهاجرت ژوند شروع شو او سو کال موږ په پاکستان کې ژوند کول او بیا د پاکستان نه موږ کاناډا ترلو کاناډا کې ژوند کول تقریبا 2 کال کیږي چې من خمرګول دته په کاناډا کې ما سره اوسېدل.
د میرمن قمرګل زوی ایمل زاخیل و چې د خپل هنرمند مور د هنري میراث په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. نن د دسمبر 10 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې د روان بشری وضعیت په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان بشری وضعیت ته کتنه کوو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
غرور موږ یوازې ازادي راډیو دا چې موږ د اغو خپرونی اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو نور هیڅ نه دی راپاتې. هیله کوم موږ ته دا خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بې وسه یاستو فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو وڅپو او یاد کیلو هرتز طریقه را درونیسو. یوازې دا غدی موبایل د چمو د اغه له طریقه را درونیسو. هله کو موږ ته به ته د خدمات فعال کای.
علیکم زما دا پیغام دی چې دا مول یعقوب سات ورسی جی چې دا ساک زودی د افغانستان ګرد مردار کای. څوک خپل پازه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلې یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته کړه. د شان
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلی سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوم او د ازادۍ رادیو د کارپونانو څخه مداهله ده چې د اف ام موجې بیرته رافعاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي نو د اف ایم چې و هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي. نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه حملرو همدارس د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تفصيلي راپور لرو اوریدو تر سره اوسې. خو د وخت مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابر ده. طالبانو په تیرو نږدې شپارسو میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د خزو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ رادیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونه د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت اړو خلکو ته رسیږي. او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د افغانستان نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینې تایید کړې ده. میرمن قمرګل چې ویل کیږي په اوه کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندرې وایي. په یو نوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې لږ تر لږه 24 تنه معترضان په وروستیو مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبری خپرونې په دې راپور کې چې نن خپور شو د دې کسانو نوم لړ خپور کړی چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوي دي. د تور ته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت مخام په 9:30 پرتګال له مراکش، او د کابل په وخت د شپې په 11:30 فرانسې له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلو کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلو ته ووتل. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په سوشيبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې یو تفصيلي راپور لرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی، او په تیر څه باندې یو کال کې د طالبانو لس پکاوی ډکو محدودیتونو لزانډ پرته دوام کړای دی. د سازمان د آسیایی څنګ مرستیاله پاتریشا گاسمن د دسمبر د لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د شوی تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکول نشته. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان او دینی عالمان وایي طالبان د شریعت په نوم خپل افراطی مفکوره پلي کوي. خو د طالبانو حکومت د ټول تورونه بولی او ردوي. د سنا کاکړ پر راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه شوې.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی، او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزنډ پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیال پتریشیا گاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 500 کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن گاسمن بیلابیلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو
We have seen things really go from bad to worse through
2022 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد بدتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوي دي.
میرمن گاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هیرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراب کې د خپل حکومت د لوړ پورو چارواکو او سلګونو ځایي اوسیدونکو په حضور کې لومړی علني اقدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشري حقونو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 22 تنه نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40-90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدي چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلی کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلي سعیدي ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه له رئیس چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې ادعاګانې شوي دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکوونکو په نښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینډ شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اورېدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بن دغه راز په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دی چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تیره کړې، وایي چې څو ځلې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لیست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی رو من در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سختی ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغانې مېرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت تل دا او دې ته ورته نور تورونه رد کړي دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یزان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلی خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلی یزان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
د طالبانو پر اتک سره هر څه پای ته ورسېدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې ترسره شوي وو له منځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پرېښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومو نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دي حقیقت نشو ویلی. لبه د مرغه خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یو کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیو کانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریا بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه، وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی. میرمن بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسیدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلی
موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. موږ د افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. دې وضعیت ته رسیدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پیژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د ښځو اعتراضونو او پر ښځو د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې هیڅ هیواد دې ته حاضر نه شي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني. د دوحې د خبرو اترو په ترڅ کې طالبانو داسې وښودل چې دوی بدل شوي او سخت قوانین نه پلي کوي، خو اوس هماغه کړنې او حکمونه چې په افغانستان کې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ وه په تدریج سره پلی کېږي او ورځ تر بلې پر بشري حقونو فشارونه زیاتېږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د سنا کاکړ تفصیلي راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام تاندې څنګه اوریدو تر بولم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نینل لري او په کور دی، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه هغه راته ویل چې د انټرنیټ کې کار کیږي، د چې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنې وکي، نو د چې کولای شي چې ته یو آیت ترلاسه کې. نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار تم دوام ورکړ، دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی دی، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نو کو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا شي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅوس دا ګټي ته ورسیږي. بیا هغه وخت ګټي ته رسیدل چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي، بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته په کار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولای. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه
ته تر هر ورځې دوه مې ورځې ته زیات کار وکې، ته چې څومره دوه مې ورځې ته زیات کار وکې او ما عمره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذریع کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي کنه، هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چې ښکاری ډیسکریپشن یې مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سي په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی، کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو، هغه عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنٹ میتھډز چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھډ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځکه چې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھډ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھډ سي دي هغه پیسې به راوېستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.